दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार कारोबारों के लिए बेहतरीन क्यों समझा जाता है? बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज अमेरिका समेत दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी त्यौहार की मुनासबत से अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और दीगर मुकामात में रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। वो अमेरिकी जो इस त्यौहार को मनाते हैं इनमें से बहुत से अपने घरों को कई हफ्ते पहले ही रोशनियों और दूसरे तरीकों से सजा देते हैं। अमरीका में नवम्बर के आखिरी हफ्ते में मनाई गई थैंक्स गिविंग से शुरू होने वाली शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स पर लगी सेल्स का भी ये आखिरी हफ्ता है। क्रिसमस आमतौर पर दुनिया भर में बहुत से मुल्कों के लिए एक बड़ी मुआशी एक्टिविटी का मौका बन चुका है जिसमें लगी खुसूसी सेल्स इस त्यौहार से जुड़े बहुत से कारोबारों के लिए साल का बेहतरीन सीजन होता है। अभी हतमी आदादोशुमार आना तो बाकी है लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में इस साल क्रिसमस इकोनॉमी या इस त्यौहार से जुड़ी मुआशी सरगर्मियों में $10 खरब का कारोबार होगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आपको कुछ दूसरी इंतहाई दिलचस्प रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के इमरान जदून के साथ अमरीकी दारुल हुकूमत की एक क्रिसमस मार्केट में जहां मुकामी कारोबारों की सपोर्ट के लिए एक हॉलिडे मार्केट बनाई गई है। इमरान जदून ने यहां चंद कारोबारों और शॉपिंग के लिए यहां आए हुए लोगों से बात की।
वॉशिंगटन डीसी के इलाके डुपॉन सर्कल में अपने दिलकश माहौल और मुख्तलिफ तहाइफ से भरी ये हॉलिडे मार्केट मकामी कारोबारों, हुनरमंदों और खरीदारों के लिए एक अहम मकाम बन गई है। यहाँ बहुत से बासलाहियत दुकानदारों में से एक हैं लिया स्टर्जेस, जो अपने हाथों से बने जेवरात यहाँ फरोख्त करती हैं।
मैं जेवरात बनाती हूँ। मैं यहाँ 20 साल से मुख्तलिफ मकामात पर हॉलिडे मार्केट्स में इस तरह के स्टॉल्स लगाती रही हूँ। ये अच्छा है, लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, वो अच्छे मूड में है।
लिया के जेवरात उन बहुत सी मुनफरिद अशिया में से एक हैं जो हर साल हॉलिडे मार्केट्स में सार्फीन को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। शहरी यहां सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों से घुलने मिलने के लिए भी आते हैं।
मेरे ख्याल में मकामी आर्टिस्ट के लिए यहां आकर अपना हुनर दिखाना और चीजें बेचना अच्छा है और आपको हमेशा मुनफरिद किस्म के तहाइफ मिल सकते हैं।
ये मार्केट न सिर्फ खरीदारी की जगह है बल्कि ये एक इज्तिमाई इवेंट भी है जो मकामी कम्युनिटी दरमियान रवाबित को फरोग देती है।
It's a good place for everybody to get together.
ये सबके लिए इकट्ठे होने के लिए एक अच्छी जगह है। कुछ मुकामी अशिया खरीदें और लोगों से घुले मिलें। इसके अलावा ये सर्दियों में बाहर निकलने का अच्छा बहाना है।
दारुल हुकूमत वॉशिंगटन डीसी में डुपॉन सर्कल का शुमार ऐसी जगहों में होता है जहां लोग मिलने जुलने, घूमने फिरने, कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और अजायब घरों के लिए आते हैं। इस साल की हॉलिडे मार्केट इस मकाम की मकबूलियत में अब मजीद इजाफा करेगी। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी।
अमेरिका में हर साल तकरीबन 35 करोड़ क्रिसमस ट्रीज लगाए जाते हैं। इसके अलावा मसनूई दरख्त भी मार्केट में मिलते हैं जो घरों और कारोबारों की सजावट के लिए खरीदे जाते हैं। अमेरिका में अरबों डॉलर की यह सनत कैसे काम करती है, जानते हैं सादिया जेब बांझा की इस रिपोर्ट में।
अमेरिका में क्रिसमस ट्रीज अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की 50 रियासतों और कनाडा में हर साल तकरीबन 35 करोड़ दरख्त उगाए जाते हैं। नेशनल क्रिसमस ट्री एसोसिएशन के मुताबिक हर साल 25 से 30 करोड़ क्रिसमस ट्रीज अमेरिका में फरोख्त हो जाते हैं। असली दरख्तों के साथ साथ आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज की भी एक बड़ी मार्केट है और US कॉमर्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 80% आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्रीज चीन में बनते हैं। क्रिसमस पर और अखराजात भी होते हैं मगर क्रिसमस ट्री के बगैर क्रिसमस का क्या तसव्वुर। अमेरिकन क्रिसमस ट्री एसोसिएशन के मुताबिक एक अमरीकी खानदान असली क्रिसमस ट्री पर $80 यानी तकरीबन 23,000 रुपए जबकि नकली दरख्त की खरीदारी पर तकरीबन $120 यानी तकरीबन 34,000 रुपए खर्च करता है। दिसंबर शुरू होते ही लोग अपने क्रिसमस ट्री सजाने लगते हैं लेकिन फिर नए साल की आमद के साथ ही इन्हें घर के बाहर रख दिया जाता है। क्रिसमस सीजन ओवर, अगले क्रिसमस नया ट्री आ जाएगा। अब काम है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स का जो 1 जनवरी के बाद लोगों के घरों के सामने पड़े दरख्तों को उठा ले जाएगा। ऐसा भी होता है कि लोग मखसूस जगहों पर खुद जाकर ये ट्री फेंक आते हैं। امریکہ کی کئی ریاستوں میں ٹری ریسائکلنگ کی سروس ان درختوں کا برادہ بنا کر اسے پودوں کے لیے کھاد بنا دیتی ہے۔ امریکہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی وائٹ ہاؤس اور کیپیٹل ہل کی عمارت کے باہر کرسمس ٹری سجائے گئے ہیں۔ کیپیٹل ہل میں سجایا گیا ٹری 4,000 میل سفر کر کے امریکہ کی دور دراز ریاست الاسکا سے یہاں پہنچا ہے، جس کی اونچائی 80 فٹ ہے۔
یہ اردو آپ واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں کچھ دلچسپ رپورٹس۔ سب سے پہلے چلتے ہیں پاکستان کے شہر خانیوال، جہاں وائس آف امریکہ کی سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں ایسی دیہی خواتین سے جنہوں نے حال ہی میں پولٹری اور لائف سٹاک جیسے زرعی شعبوں میں متبادل روزگار اپنائے ہیں۔ مرغیاں اور مویشی پالنے میں وہ ایسی کیا جدت لا سکتی ہیں جس سے یہ کام ان کے لیے منافع بخش ہو سکے؟ آئیے جانتے ہیں۔
ناہید الطاف اپنے گاؤں باٹیا والا میں پہلی ایسی خاتون ہیں جنہوں نے مرغ بانی کو بطور پیشہ اپنایا ہے۔ وہ نہ صرف خود مرغیاں پال کر ان کے انڈوں سے لے کر چوزے تک مارکیٹ میں فروخت کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو انکیوبیٹر سینٹر بنا رکھا ہے، جہاں علاقے کی دیگر خواتین کو بھی یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ وہ اپنی مرغیوں کے انڈے انکیوبیٹر میں رکھوائیں اور ان سے نکلنے والے چوزوں کو یا تو اپنے استعمال میں لائیں یا پھر فروخت کر کے منافع کمائیں۔
مرغی کے نیچے تو ہم رکھتے ہیں 15-20 انڈے رکھ دیتے ہیں، انکوبیٹر میں انڈے آتے ہیں 60-65 انڈا آ جاتا ہے، وہ ہم ایک وقت میں رکھ دیں۔ 21 دن میں کم از کم ہمارا بچہ نکل آتا ہے، 60 انڈا رکھے نا 45 بچہ نکل آتے ہیں، باقی انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں۔
یوں تو ناہید ایک کسان ہیں جو کھیتوں میں فصلوں کی کاشت میں اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے وہ موسم کی شدت، بارشوں کے نظام میں تبدیلی کا اثر کاشتکاری پر آتا دیکھ رہی ہیں، جس کے بعد انہوں نے متبادل روزگار اپنانے کو ضروری سمجھا۔ حسن پور کی شازیہ پروین مرغ بانی کے اپنے کام سے آج اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ اب اپنے گاؤں کی خواتین کو مرغیوں کی خوراک، بیماریوں، ادویات اور انڈوں کی پیدائش سے لے کر انکیوبیٹر مشین لانے تک کے اصول بتاتی ہیں۔ ان کا 2 مرغیوں سے شروع ہونے والا کام اب 30 مرغیوں تک پہنچ گیا ہے۔
ہم نے 3,500-4,000 کا ایک مرغا لیا ہے، آگے بیچیں گے تو پھر ظاہر ہے 4,000-5,000 کا تو میں بیچوں گی۔ میرا اس شعبے میں آنے سے ان کو فائدہ ہے کہ وہ پہلے کسی سے پوچھتی نہیں تھی، مر گئی تو مر گئی، بچ گئی تو بچ گئی، پڑی ہے بیمار تو پڑی ہے، اب وہ دوائی دیتی ہیں، اسے ویکسین دیتی ہیں، اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہیں، کسی کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پھر آ جاتی ہیں، اگر وہ انڈے نہیں مرغیاں دیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں۔
جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر نامی غیر سرکاری تنظیم ذریعہ معاش اور صنفی خود مختاری پروگرام چلا رہی ہے، جس کے تحت کھیتوں میں روزانہ اجرت پر کام کرنے والی خواتین کو ان کے روزمرہ کے کام میں جدیدیت لانے کی تربیت دی جاتی ہے۔
ہمارے زراعت کے شعبے میں 90% خواتین جو ہیں وہ ایز اے لیبر کام کرتی ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اچانک ژالہ باری، بارش اور سڈن کراپ فیلز جو ہیں دے آر پارٹ آف آور لائف ناؤ، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین افیکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ ڈیلی ویجز کی ایک دم سے کمی آ جاتی ہے ان کی لائف میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ایسے اسکلز اور ایسے انیشیٹیوز کے ساتھ متعارف کریں جس میں ان کو کچھ زیادہ سیکھنا نہ پڑے، اور جو ان کا کرنٹ اسکل سیٹ ہے اسی کے اندر تھوڑی بہت ویلیو ایڈ کر کے ہم ان کو تھوڑا سا پالش کریں۔ سو فار ہم 3 لاکھ فارمنگ فیملیز کو ٹچ کر چکے ہیں۔
اسی منصوبے کے تحت بہت سی خواتین کو مویشی رکھنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔
آبا اجداد سے ہمارا کام جانور پالنا ہی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ جانور کو ان کی مرضی سے پانی پلانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے۔ اب جب سے پانی پلانے کی جگہ بنائی ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔
1.5 کلو ہو گیا۔
خانیوال، ملتان، شجاباد جیسے جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں میں خواتین کے پاس سلائی کڑھائی کا ہنر بھی ہے، جسے اب وہ متبادل ذرائع آمدن کے طور استعمال کر رہی ہیں۔
زیادہ تر تو مٹی کا تیل ڈالتے ہیں۔
ٹریڈیشنل جو تھے ڈیزائن وغیرہ امبرائڈری کے بنانے، ان کو ایسے مارکیٹ لیول کا کوئی اندازہ نہیں تھا خاص طور پہ، تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلاواسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
پاکستان میں لائف سٹاک کے شعبے نے اس سال، اگر ہم مالی سال کی بات کرتے ہیں 2023-2024 کی، تو تقریباً 4% کانٹریبیوٹ کیا اوور آل گروتھ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، تو لائف سٹاک ایک اچھا پروفیشن ہو سکتا ہے اور ایک اچھا ریسورس ہو سکتا ہے کسی بھی پاکستانی زرعی خاندان کے لیے جو کہ زراعت سے جن کی پیشہ جن کا منسلک ہے یا جن کی روزی منسلک ہے. اب بات کرتے ہیں امریکہ کی. چونکہ ڈرون اب اتنے مہنگے نہیں رہے، اس لیے انہیں زراعت سمیت کئی صنعتوں میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امریکی ریاست ورجینیا کے ایک فارم پر کاشتکاری کی صنعت میں ہونے والی تبدیلیوں اور ڈرونز کو فارمنگ میں استعمال کرنے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی ہے.
میں تھامس رابرٹسن ہوں اور میری بیوی کا نام انیتا رابرٹسن ہے. ہمارے فارم کا نام بوٹینیکل بائٹس اینڈ پروویژنز ہے. ہم نے اس فارم کو فوج چھوڑنے سے پہلے شروع کیا اور اب یہ ہمارے لیے ایک ترقی کرتی ہوئی صنعت بن گیا ہے.
ہم نے کاشتکاروں کے لیے نئے اور ابتدائی کورسز میں شرکت کے لیے کافی وقت اور توانائی صرف کی تھی، تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں کہاں مشکل ہوگی. ہم نے دوسرے کسانوں کے ساتھ بھی رابطے رکھے.
اب ہم اپنے کھیتوں میں ڈرون استعمال کرتے ہیں.
The drone came into picture probably about 5 years ago.
اس کام کے لیے ڈرون کا استعمال شاید تقریباً 5 سال پہلے شروع ہوا، جب وہ پہلی بار عام لوگوں کے لیے ایک مناسب قیمت پر دستیاب ہوئے. ہم بہت قدامت پسند ہیں، کم از کم میں ہوں اخراجات کے معاملے میں. میرے شوہر اتنے نہیں ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ لڑکوں کو اپنے کھلونے رکھنا پسند ہے، اور ایک بار جب انہوں نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ ایک کارآمد چیز ہے، تو میں بھی ایک طرح سے ان کی ہم خیال ہو گئی.
ڈرون ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص علاقے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اب ہمیں باہر جا کر تمام کھیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جا کر اس ایک علاقے سے نمٹ سکتے ہیں.
He'll use the drone to find out.
وہ یہ معلوم کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کرے گا کہ ہماری فصلیں کس مخصوص علاقے میں مر رہی ہیں. اس کا عام طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کی لائن کو یا تو گراؤنڈ ہاگ یا کسی اور چوہے نے چبا لیا ہے، اور پھر وہ وہاں جا کر فوری طور پر اسے بدل دے گا، اس سے پہلے کہ فصلوں کی پوری قطار سوکھ جائے.
میں ایک فارم پر پلا بڑھا ہوں جو ورجینیا کی ایمرہرسٹ کاؤنٹی میں تقریباً 30 ایکڑ کا فارم تھا، اور جب میں 17 سال کا ہوا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی دوبارہ کھیتی باڑی نہیں کروں گا، اور یہ سوچ کر میں فوج میں چلا گیا کہ یہ آخری بار ہوگا جب میں کبھی فارم کو دیکھوں گا.
This would be the last time that I would ever see a farm.
I happen to be a fourth generation farmer.
1800 کی دہائی سے اب تک میں چوتھی نسل کی کسان ہوں. میرے پردادا جو قریبی واقع جھیل اینا کے علاقے میں رہتے تھے ایک کسان تھے.
میں سمجھتا ہوں کہ ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجی آپ کو کاشتکاری کے انسانی پہلو سے قطن دور نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ اس میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے وقت، آپ کی محنت کو آپ کے فارم پر زیادہ اور بہتر چیزیں کرنے کے لیے آزاد کرتا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کئی خواتین اور نوجوان مشروم یا کھمبی کی کاشت کو ایک پیشے کے طور پر اپنا رہے ہیں، اور اس کی سرکاری سطح پر بھی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. مشروم کی انڈور فارمنگ کیسے ہوتی ہے اور یہ کتنی فائدہ مند ہے، جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں.
پروفیشنلی ایک فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوں. میں نے ایم ٹیک فوڈ ٹیکنالوجی کمپلیٹ کیا ہوا ہے. پڑھائی کے دوران ہی میرا ذہن میں تھا کہ میرا ایک وینچر ہونا چاہیے، بٹ دیٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو مائی سبجیکٹ اونلی. وہ پرسپیکٹیو کی وجہ سے میں نے مشروم کلٹیویشن ہی چنا. کہیں نہ کہیں اسٹارٹنگ میں ہی مجھے یہ تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹک. مجھے اٹکنا نہیں ہے کہ مطلب ہونا گارمنٹ جاب ہی ہونا چاہیے. تو مجھے لگا کہ یہ جو فیلڈ ہے دس از مچ بیٹر فار می.
میں हमें ये क्रॉप मिलता है, ऑटम एंड स्प्रिंग. इट इज़ अ इनकम जनरेटिंग स्कीम, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम, एंड इसलिए इसमें बहुत बड़ा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से भी है, काफ़ी फंड्स भी आते हैं जो हम डिसिमिनेट करते हैं टू आर फार्मिंग कम्युनिटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये एक फ़ायदेमंद बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनती है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए.
कि मशरूम एक एक्सक्लूसिव इंडोर क्रॉप है. अगर आपके पास कोई भी जगह है, छोटा सा आपका मतलब 400-300 स्क्वायर फीट का भी एरिया, आप उसमें भी मशरूम कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख के घर में बैठे, या अगर जरूरी नहीं है कि आप बाहर जॉब के लिए जाए. मशरूम को बाहर आने में 45 डेज लगते हैं. अगर आपके पास 100 बैग्स हैं, आप 100 बैग्स से अगर आपका कंपोस्ट अच्छा है 2 क्विंटल का, आप दिमाग में एस्टिमेट रख सकते हैं. एंड अप टू 20-30,000 रुपीस आप एक यूनिट से 2 मंथ्स के या 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में आप कमा सकते हैं. मेरे जो ऑर्डर्स है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या हायर सेकेंडरी स्कूल्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाते हैं. कभी कभार मैं वेंडर्स को बेचती हूँ जब वहाँ से ऑर्डर आ जाता है, अदरवाइज मेरा डायरेक्ट सेलिंग हो जाता है.
और अब बात करते हैं अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाकई अमरीका के दूसरे बड़े लैंडफिल, यानी वो जगह जहां शहरों से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, कूड़ा करकट जमीन में दफन किया जाता है. कैलिफोर्निया के जिस लैंडफिल की हम बात कर रहे हैं, वहां एक तफरीही पार्क बनाया जा रहा है. वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट.
कैलिफोर्निया में विंटे हिल्स लैंडफिल कभी मुल्क में कचरा जमा करने का सबसे बड़ा मकाम था, जहां 56 बरस में लॉस एंजलिस काउंटी का 15 करोड़ टन से ज्यादा कचरा लाया गया. लॉस एंजलिस काउंटी की सुपरवाइजर हिल्डा सोलिस इसी इलाके में पली बढ़ी हैं. वो कहती हैं इस इलाके में जहां हस्पानवी जबान बोलने वाले तारिकिन वतन की अक्सरियत है, इस लैंडफिल का होना बड़ी परेशानी का बायस था.
मेरे वालिद अक्सर हमें लेकर यहाँ से गुजरा करते थे, इस पोमोना नामी हाईवे पर से भी जो इससे बिल्कुल मिली हुई है. हमें ये मालूम नहीं था कि ये क्या है. वहाँ से एक तेज और शदीद जहरीली किस्म की बू आती थी और मैं अपने वालिद से पूछती कि डैड ये क्या है, और उनका जवाब होता ये बासूरा है. बासूरा मानी कचरा.
इस लैंडफिल यानी जेर जमीन कूड़ा करकट दफन करने के मकाम को 2013 में बंद कर दिया गया. सदर बराक ओबामा की काबीना में वजीर मेहनत के फराइज अदा करने के बाद जब सोलिस कैलिफोर्निया वापस आई तो उन्होंने इस इलाके को अशरों से इसके साथ रहने वाली कम्युनिटीज के लिए एक पार्क में तब्दील करने पर काम किया.
कोई भी ऐसी जगहों पर रहना पसंद नहीं करता जहां आलूदगी हो या जिसके नुकसानदेह असरात हों, मिथेन गैस वगैरह. अब कम्युनिटी को समझना चाहिए कि ये इलाका इन्हें वापस किया जा रहा है, और ये अच्छा तरीका है कि मनफी असरात रखने वाली किसी चीज को किसी बेहतर चीज में तब्दील कर दिया जाए.
पार्क के मंसूबे में शामिल है कि लोगों के लिए खुली जगह हो, जहां दौड़ लगाने के रास्ते हों, कुत्तों के खेलने की जगह हो, पिकनिक मनाने के पॉइंट्स हों, बाइसिकल चलाने के ट्रैक और ऐसे बागीचे हों जहां मालूमात मयसर हों, और खूबसूरत नज़ारों वाली स्काई वॉक भी. लैंडस्केप आर्किटेक्ट मेगन हॉर्न कहती हैं किसी लैंडफिल पर ये सब तामीर करना खास तरह के चैलेंजेस का बायस है.
ये हमेशा लैंडफिल ही रहेगा, कभी कुदरती जमीन दोबारा नहीं बन पाएगा, लेकिन हम इसे दोबारा बहाल करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं. इसकी सतह पर 7-12 और 14 फुट तक मिट्टी है, इसमें हम पौधे लगा सकते हैं, और इसमें पौधे लगाना दर हकीकत माहौलियाती कंट्रोल और तहफ्फुज के प्रोग्राम का हिस्सा है.
माहौलियाती कंट्रोल में ऐसे पाइपों का जाल फैलाना भी शामिल है जिनसे वो मीथेन गैस खारिज होती रहे जो इस लैंडफिल से निकल रही है. नॉर्मा एडिथ गार्सिया गुंजालेस इसी इलाके में रहती हैं.
ये मीथेन गैस को बिजली में तब्दील करके इसे ग्रिड में दाखिल किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास इंजीनियर्स की टीमें हैं. हम सैनिटेशन डिस्ट्रिक्ट के साथ भी शराकत रखेंगे, क्योंकि हम इसके तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए इसकी मुसलसल निगरानी करेंगे और इनके साथ मिलकर इस पार्क का इंतजाम चलाएंगे.
विंटे हिल्स में तामीर का काम करने वालों को उम्मीद है कि वो कैलिफोर्निया के शहर पलॉस वेरेडीज में 1960 में बनाए गए साउथ कोस्ट बोटैनिक गार्डन की तरह, जो लैंडफिल पर बनाया गया दुनिया का पहला बोटैनिकल गार्डन था, यहाँ भी कामयाबी हासिल कर लेंगे. विंटे हिल्स रीजनल पार्क की तामीर आइंदा बरस शुरू होगी, ताकि इसे 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले मौसम गर्मा के ओलंपिक मुकाबलों से पहले खोल दिया जाए. जीना डेलो की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका.
لیونڈر کا پودا اپنی خوشبو اور فوائد کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ کافی مہنگا فروخت ہوتا ہے۔ لیونڈر کے تیل کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی پیداوار بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیونڈر کے فارم کی سیر کروا رہے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار۔
لیونڈر کا پودا اپنی خوشبو اور فوائد کی وجہ سے مشہور ہے۔
اس کے فلاورز جو نکلتے ہیں وہ ان دا منتھ آف جون میں وہ نکلتے ہیں، پھر اس کی ہم ہارویسٹنگ کرتے ہیں۔ ہارویسٹنگ کے بعد ہم اس کو صبح سویرے یعنی کہ ارلی ان دا مارننگ ہم اس کو ڈپیوٹ کرتے ہیں لال بڑی سری نگر، وہاں ایکسٹریکشن کر کے بعد ہم اس کو آئل نکالتے ہیں، وہ اس آئل کو پیک کر کے اس کو وہاں سے ادر اسٹیٹس میں ڈپیوٹ کرتے ہیں جو جس میں یہ کام آتا ہے۔ سر،
لیونڈر کے تیل اور دیگر مصنوعات کی بڑھتی طلب کے باعث بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس کی پیداوار بڑھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
یہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ اس لحاظ سے سیوٹیبل ہے کہ لیونڈر کی جو پروڈکشن جب ہم باقی کنٹری کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری جو پر ہیکٹر ایریا جو اس سے پروڈکشن آتی ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر فریگرنس ہوتی ہے، ہمارے لیونڈر کی جو ویلیو ہے وہ باہر کے ملکوں سے وہ ہمارے پاس یہاں پہ زیادہ ہے۔
سر، اس کو وہاں سر ہم ہارویسٹ کر کے یہاں لاتے ہیں، اس کے بعد اس کو اس ایکسٹریکشن پلانٹ میں ڈال کر اس کا آئل نکالتے ہیں۔ سر، ایک کوئنٹل میں ہم ایک لیٹر سے ڈیڑھ لیٹر تک وہ آئل نکالتے ہیں۔ سر،
ہمارا یہاں پہ ہے 4 لیونڈر فارمز اور ہے۔ یہ جو ہم لیونڈر آئل ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان آور ایکسٹریکشن پلانٹ، وہ ہم اسٹور کرتے ہیں ان ٹرانسلوزنٹ یا ان الومینیم کینز میں۔ اس کے بعد اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دی ڈیمانڈ آف دا کسٹمر ان ڈفرنٹ بوٹلز۔ دس از اور 50 ml گلاس بوٹل ہے، یہ 600 rupees پڑے گی۔
لیونڈر کا تیل 10 to 12,000 rupees فی لیٹر تک فروخت ہوتا ہے۔
It has a huge market internationally. اس کا مارکیٹ زیادہ یو اے ای میں ہے، دبئی میں ہے، زیادہ تر لوگ وہاں اس کو پریفر کرتے ہیں۔
اس کی جو یوزز ہے وہ بہت ساری یوزز ہیں۔ یہ ایروتھراپی میں کام آتا ہے، ڈپریشن میں کام آتا ہے، الرجی میں کام آتا ہے۔
یہ ڈپریشن کے لیے یوز ہوتا ہے، یوز ان انسومنیا، امپرو کرتا ہے سلیپ، اٹس یوز فار اسکن بلمشز۔ ان فیکٹ اس کے پلوز بنے ہیں، ڈرائیڈ فلاورس کو، ٹوینگس کو رکھا جاتا ہے ان سائڈ دا پلوز، اور دوز پیپل ہو آر سفرنگ فرام مائگرینس دے آر سجیسٹڈ ٹو سلیپ اوور دا پلوز، دیز لیونڈر پلوز۔ اس کے علاوہ یہ کاسمیٹک انڈسٹریز میں یوز ہوتا ہے، یوز ان سوپس، ان کریمز، ان پرفیومز، ان ٹوائلٹریز، ان روم فریشنرز۔
منافع بخش ہونے کے ساتھ پانی کے کم خرچ کی وجہ سے بھی کشمیر کے کسان اب مکائی پر لیونڈر کی کاشت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا چینل ہینڈل ہے @voaurdu۔ چلتے چلتے آپ دیکھیے کرسمس کی گہما گہمی، اور اسد اللہ خالد کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
بہار اڑ
نړیوال بانک وی له بیړنۍ مرستو وراخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي تر څو د خوړو خوندیتوب دوامدار ثبات پیدا کړي. افغانستان چې په دې وروستیو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ ځپلې په کومو برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي تر څو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه بریده حل کړي. په دې اړه د اقتصادي چارو د کارپوهانو سره په روانه خبرونه کې غږیږو.
قدر من اوریدم کو پری کله چې جوړو او سوکاله وسی زنه شباشنه در روان خبرونه قربانایم. په روان خبرونه کې درته د خبرونو سربیره په یو مهم موضوع چې البته د افغانستان د اقتصاد پورې تړاو لري د ملمنو نظر اخلو. خو مخکې تر دې چې تاسو ته ملمنه درو پیژنو یو څولن خبرونه لرو. د طالبان حکومت د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایی ځواکونو د سیشن به د ورځې ناوخته په بریدونو کې د تلفاتو په اړه ویل چې په دغه بریدونو کې لک تر لګه شپږ څلوېخ ملکی وګړي وژل شوي او څو تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د فرانس پرس خبری آژانس ویل چې تیر شپه د پکتیکا برمل ولسوالۍ په شینسترګي اډي سورزغمی الماسی او مرغی سیمو کې په څلور ځایونو بمبار شوی دی چې له عملی ټول شپږ څلوېخت تنه وژل شوي دي. زبی الله مجاهد ویلې اکثریت ماشومان او زنانه دي. شپږ نفره ټپیان هم دي چې یو لوی کس او پنځه ماشومان دي. شهیدان او ټپیان ځینې ځایي خلک دي او ځینې د وزیرستان نه را مهاجر شوي کورنۍ دي. د طالبانو لخوا افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې خزو پر کار د بندیز دوه کلیزي پوره کېدو سره هممهاله دغه بندیز د غندنې په تړاو د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شهر ظفر کرندکر هم ویلي چې د دغه بندیز له امله بشمیره خلکو ژوند سخت اغیزمن شوی دی. په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا شهر ظفر پر افغانانو باندې د دغه بندیز اغیز ډیر سخت یاد کړي او په بشري چارو کې د خزو په ګډون ټینګار کړل. په پاکستان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال وی چې د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند تر احتجاجي لاریون شاوخوا یو میاشت وروسته له هم د پولیسو لخوا زورول کیږي او زندان کیږي. دا تر هغه وروسته ده چې د پی ټی آی پلویانو د دغه ګوند بنسټګر او د پاکستان د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د خوشکولو لپاره د لندې په څلور ملاریون پایل کړ او د لندې د میاشې د شپږمه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګندپور او د عمران خان د میرمن بشرا بیبي په مشرۍ زرګونه احتجاج کوونکي اسلام آباد ته داخل شول او د جمهوریت څلور لارې ته ځانونه ورسول. الته پاوز او د پولیسو د احتجاج کوونکو خلاف عملیات وشول او هغوی لدی چاوک نه په شاو تمبول. درنو لیدونکو بیا هم لاف سلیم مننه تاسو څو لاند خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مخکې مو ویل نړیوال بانک وی چې ل بیړنۍ مرستو ور هاخوا افغانستان باید په اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کړي پانګونه وکړي تر څو د خوړو خوندیتوب دوامدار ثبات پیدا کړي. افغانستان چې په دې وروستیو کې اقلیمي بدلون او وچکالۍ ځپلې په کومو برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي تر څو په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یو حده حل شي. قدرمنو اوریدونکو، په همدې موضوع دوه درانه ملمانه خبرونه ته رابللی دي چې د سوداګرۍ د خونې البته د مدیره هیئت غړی او همدارنګه د بهرنیو اړیکو مشر ازرق شهافیزی صاحب او د خوز د شخصیت د پوانتون د اقتصاد پانزی استاد ګلشاه صبری صاحب را سره دي. نو هیله لرم چې په سکایپ کې څه سنځنه او دواړه ملمانه را سره افیس صاحب تاسو خره غلاس هم ستړي مې شي زما غاوري
سلامونه او نیک هیلې
کورم ودان. بله افیس صاحب، د نړیوالو د کلونو چې نړۍ د افغانستان سره مرسته کوي، اوس نړیوال بانکوي چې باید اوږدمهاله پروژې چې د افغانستان د غربت ته د پایټکې کیدی او یو اقتصادي ثبات سبب شي او لوګه ختم شي، د خوړو مسؤلیت تنظیم کی یا ثابت وساتي د خوړو مسؤلیت تضمین کړی شي په افغانستان کې، داسې پروژې باید افغانستان کې په کار واچول شي. ساسه نظر څه دی؟ ولې په دغه وخت کې اوس دوی متوجه شول اول، او څوبره کولای شي چې دغه نظر خو واقع شي د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره موثره ګام دی؟
دا خو حقیقت دی چې د افغانستان اقتصاد یو اشباع اقتصاد نه دی، او ډیر مبتدی او بدوي اقتصاد ده. او زمنګ کرنا کر ویل کې چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی یا زراعتي هیواد دی، دا یو لوی تهمت دی، ځکه چې هغه هیواد چې نیمایی د ضرورتونه د خارج څخه واردوي د خوړو ټوکی، نو څنګه دا زراعتي هیواد دی؟ زراعتي هیواد هغه هیواد ته ویل کېږي چې نه یوازې خپل وګړو ته دودی برابر کی، بلکې بازار دی تولید ولري د صادرات لپاره، لکه امریکای چې مثلا 370 میلیون ته په فیزیولوژیک نورمال ډوډۍ ورکوي، بیا تقریبا 300 میلیون انسانان په بهر کې هم د دوی د صادراتو څخه ګټه پورته کوي. نو ان دې اقتصاد زموږ یو څه اقتصادي لوی پانګونې ته او لوی توسعي پروژو ته یا مختیایي پروژو ته ضرورت لري.
بله.
او مخکې هم په نوم د توسعي پایدار سازمان ملل متحد په نوم یو پروګرام مو چې تر 15 دیشمه پورې باید دا دوام موندلی وای، او ته یو کاشه پورې د زمون کرمیز چاري میکانیزاسیون ته خواته بوتله.
بله
دا څه بودی در مو.
بله افیس صاحب، په نظر کومه برخه کې باید د سی اوګوت محاله پانګونه نړیوالو کړي وي، یا په افغانستان کې پاغه د پروژو نوم چې دی یادی سره ډول پروژې په کومه برخه کې باید اوګوت محاله پانګونه وشي چې د افغانستان د خوړو برخه کې دلته بحث چې د خوړو په برخه کې غذایی مسؤلیت ولري افغانستان، البته د افغانان او هغه پایدار باثباته اقتصادي مسؤلیت ولري؟
خوب افغانستان خو ډیر مزیتونه لري، لنی کمرغه په یعنی بل قوتوګه ډیر شتمن هیواد دی، ډیر مزکه لري چې د یو سل شپږ میلیون انسانانو لپاره کولی شي چې خوراک برابر کړي په ډیر لوړ کچا، یعنی په فیزیولوژیک نورمونو سره برابر ده، نه چې په درې وخت کې یو وخت دی وخوري او هغه وچ مړی. نو یو دغه دی، بیا اوبو لري ډیر، یعنی په منطقه کې ډیر شتمن هیواد دی د اوبو له مخې، او ولې زموږ اوبه دغه سي سرګردان لالهند زی منځنۍ اسیا هیوادونو ته زی، پاکستان ته زی او ایران ته زی، او موږ ځینې ګټه نه پورته کوو په هغه کچه چې باید موږ ګټه ځینې پورته کړو. که چیرې دا د چنګیز د حملې را په دی خوا دا ناتارې په موږ باندې تحمیل شوې دي، او زموږ اوبه ځینې په افغانستان کې نه استفاده کیږي ځینې.
بله نو بله او بخې خبرم په ګل بدل فکر کوي چې په افغانستان کې د لوګې یا د فقر چې خلک د غذایی مسؤلیت نه لري، وجه یې یوازې اوبه ده یا څه عوامل دي؟ د نظامونو د برخورد نه نیولې د خلکو د غربت په کمولو کې یا د غذایی مسؤلیت په اعاده کولو کې تر دا اوسه پورې د سي اصلي غټ لامل څه دی چې تر اوسه پورې افغانستان کې یعنی په ماړه خېټه افغانانو ډېرې فیصدي د دې حال نه د غذایی مسؤلیت پیدا نه کړ. اصلي لاملونه سری
ډېر عوامل شتون لري او عمده دلیل دغه دی چې سیاسي ثبات په افغانستان کې نه دی موجود. یو رژیم راځي، بیا بل رژیم راځي، بیا بل رژیم راځي، بیا بل رژیم راځي، او دوی د صفر څخه بیا خپل اقتصادي حرکت پیل کوي. هغه پخوانی کارونه باندې چلیپا کشي او بیا ملي کادرونه د افغانستان څخه تښتي، زی بیرون، ځکه ځان مسؤول نه بولي دننه په هیواد کې. او د یو غشت د داوود خان د کودتا څخه پیل تر اوسه پورې هر رژیم چې راغلی دی هغه تیر رژیم مامورینو سره او کارکوونکو او کادرونو سره ښه چلند نه دی کړی. بیا چې روسان دلته راغلل، دا ټول خلک چې په غرب کې تحصیل کړي ول، هغوی الوباسل چې د افغانستان څخه ووځي، او هغوی متخصصین وو، مثلا ډېر د کرنیز چارو متخصصین وو. بیا وروسته چې د مجاهدین راغلل، بیا د تیر حکومت د کمونستانو په نوم ټولې وشلل د هېواد څخه، افغانستان بیا تش شو، بیا جنګونه پیل شو. بیا وروسته په دا تیر شل کال کې هم یو تعداد خلک وروزل شول، پرته له پوهې، پرته له کادرونو دا پروژې نه تطبیقېږي. نو اوس مهال هم تقریبا ځینې خبرو کې 4 میلیون وګړي د افغانستان څخه وتلي دي. دوی بزګران دي، دوی خلک دي چې مالداران دي، او پکې روشن فکران دي، پوهان دي. نو په دغه سیو زمينه باید مساعده وي چې دا ټول خلک پرته له دې چې کوم سیاسي رژیم راځي په خپل وظایف سره بوخت وي. دا د سیستم نشتون او هر ورځ نوی سیستم غوړه کول هم یو
بله. افیسه تاسو چې دغه د افغانستان د سیاسي نظامونو بدلیدل را بدلیدل ته البته ذکر کړه دغه مسله، اوس تاسو غوندې د اقتصادي چارو شنون کې خوشدید انتقاد لري د افغانستان په اقتصادي نظام یا په نه پالیسي چې یو قوي بستر د اقتصاد د رشد لپاره په خوانو جوړ شوی، اوس خو یو غټ بدلون په افغانستان کې راغلی دی چې د لوګي او فقر کچا ډیر لوړه شوې ده. فکر کوم د نړیوال بانک دا نظر چې باید اوږدمهاله پروژې چې د خوړو مسؤلیت تنظیم کې دا کار ورکول شي، ماسره واقع کېدل شي. البته د افغانستان جغرافیایي موقعیت، طبیعي آفات او د اقلیم د بدلون اغیز ته پکاتو، فکر کوم چې دا نظر ماسره ده، قابل د عملی کېدو ده.
مخکې ماته سره وکړ چې ډېر تیرونې شوې دي په دغه کله افغانستان د کرنیز ټوکو او د مالداری حاصلاتو لپاره ډېر مساعد هیواد ده، او دا اټکل شوی په 1915 کال کې چې د ډېر معتبر مؤسساتو لخوا اویلیشن شوی و چې افغانستان کولی شي چې 1.5 میلیون انسانانو لپاره که چیرې خپل د ټول امکانات څخه ګټه پورته کړي او سم مدیریت وی او سم سیاسي نظام وی او مساعد شرایط وی او نړیوال اړیکی هم تکنی نه وی، کولی چې 1.5 میلیون انسانان لپاره دوی برابر کی په فیزیولوژیک نورمونو سره برابر. هغه وخت کې افغانستان نفوس تقریبا 14 میلیون و، اوس هم کولی شي افغانستان چې دا وکړي. افغانستان امکانات هم زیات شوي، مثلا د افغانستان د خلکو مهارتونه زیات شوي، مهاجرتونه کړي دي، دا پیشرفته هیوادونه کې مشته دي، دلته رقابت کوي، کسب و کار ورزده شوي دي، پوهه یې لوړه شوي دي، په میلیون هاو انسانان لوړ تحصیلات لري. ولې هغه شی چې نشته دی یو سیاسي مناسب بستر دننه په هیواد کې دي، او یو کلنلار شتون لري. مخکې په تیر حکومت کې هم ما مخ وار وار دا تقاضا کړی و چې تاسو دا اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان باید وباسئ، او باید دا اعلان کړي چې خصوصي سکتور او عامه سکتور خپل منځ کې سره حدود وپیژني. ولې تر پایه پورې دا خطوط اساسي وظایف اقتصادي او هغه اولویتونه برسیره نشو. اوس مهال هم دغه سه یو عام خبرې کیږي چې موږ سیاسي اقتصاد محور پالیسی لرو. هغه اقتصادي محور پالیسی په کرنیز مسایلو کې څه دی، په صنعت کې څه دی، په معدنو کې څه دی، باید خدا هر یو خپل پالیسی ولري. خلک یعنی کلنلار باید په کشتون ولري چې یاره پر بنسټ خلک خپل مسؤلیتونه وکړي.
افیسی صاحب امدا شیبه د خوست شیخ زید د پانتون د اقتصاد پنځه استاد صبری صاحب هم را سره د چم مخکم معرفي کې خو لاین کې څه سنځه و صبری صاحب ستړي مشي خبرونه ته
سلامونه تاسو ته د خبرونه ملمته ډیر ډیر سلامونه
کورم ودان صبری صاحب مخکمه د افیسی صاحب نظر هم واخص غوړم ساس نظر مولرم نړیوال بانکوي چې په افغانستان کې باید په هغه پروژو پنګونه وشي چې غذایی مسونیت تضمینول شي کوم پروژې دي کوم برخه کې پنګونه کول شي چې د افغانانو غذایی مسونیت تضمین کی
دقیقا دغه راپور رښتیا هم چې ډېری اساسي مسالې ته اشاره کړې ده چې هغه اوږدمهاله پروژې دي خو زما له نظره د دوی هدف به اوږدمهاله اقتصادي پروژې دي هغه پروژې چې هغه مستقیماً په خوړو پورې ارتباط ولري تاسو وینئ چې په افغانستان کې دغه د اقتصادي جریانات چې موږ تاسو مطالعه کوو وخت نا وخت ستونزو مشکلاتو سره مخامخ کیږي یو د هغوی نه موږ وینو چې د افغانستان د پانګونې جریان ده چې هغه په تیرو کلونو کې او یا په اوس وختونو کې همیش دپاره د ستونزو سره مخامخ شوی ده او همدا علت ده چې د افغانستان په داخل کې تولیدی دستگاه تقریبا د نشت سره برابر دی او د افغانستان داخلي بازارونه په خارجي توکو بازارونو پورې ارتباط پیدا کوي مثلا کوم تاسو د افغانستان تجارت وګورو د هغې لویه برخه واردات تشکیلوي او دا واردات تقریبا او 2 میلیارد ډالر ته هر کال رسیدي او همدا علت چې په داخل کې د تولیدي ظرفیتونه او دستگاوي تقریبا د ډیر جدي مشکل سره مخ دي او یاشتون لري او خلک مجبوري کې چې داخلي اړتیاوې دي بهر نه پوره کی نو ځکه حکومتونه مجبوري کې چې په داخل کې د پانګونې لپاره یو واضحه او معقوله ستراتیژي او پالیسی طرحه کی چې په ترڅ کې وکولای شي هم داخلي پانګوال لپاره یو څه امکانات برابر کی چې هغه په داخل کې پانګونې وکړي او دغه پانګونې د هیواد داخلي بازارونه معرفو کی او خلک په اسانۍ سره هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه د داخلي بازارونو نه فکرای شي او کچېری دوی نشي کولای چې په داخل کې پانګونه تشویق کړي ولې د هغه د پاره نورې لارې شته چې هغه خارجي بازارونه دي د خارجي بازارونو سره باید ډېرې باثباته لارې پیدا کړي ترڅو او د خارج نه کولای شي داخلي اړتیاوې را پکړای شي
دا او سات صبري دا کوم مسایل چې تاسو ذکر کوئ دا هم یو قوي اقتصادي ستراتیژي ته ضرورت لري خو کدم در حال اوسنی وضعیت ته د افغانستان وګورو د حکومت د طالبانو د حکومت ظرفیت ته وکتل شي اقتصادي وضعیت ته وکتل شي د کډرونو فرار د خزو په کور ناست د بهرنۍ مرستو کمیدل دغه ټول مسایل ته وکتل شي څه شي کول شي دغه پروژه د نوم نه پیدا ده چې پروژه ده یو مقطعي یو کار ده که وګت مهاله ام یو وخت پورې به کار کوي هغه څه چې تاسو وی چې افغانستان یو مصرفي او وارداتي هیواد صادراتي او تولیدي نه ده نو تولیدي کېدل او صنعتي کېدل یو وجود محل غواړي یو قوي ستراتیژي ته ضرورت لري اما اوس چې افغانستان یا افغانان د غربت سره مخ دي دلوګي سره مخ دي فقر ډیر شوی دی اوس څه کول پکار دي په دغه مقطع کې چې بهرنۍ مرستې یو څه کمی دي اما درېدلې نه دي
څنګه کېدای شي چې دغه مرستو نه د اوږد مهال لپاره استفاده وشي، همدغه لږ مرستې څنګه موثره واقع شي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې دولتونه مکلفیت لري چې خوړو تضمین دا هیوادوالو لپاره مهیا کړي. صحیح ده چې په اوس وخت کې به سیاسي ثبات مشکل لري، خو ولې هلته مسؤلین ناست دي، هغه هلته خلک مسؤلیت لري د خپلو خلکو په مقابل کې، هغوی باید د دې شته امکاناتو نه استفاده وکړي چې اول خو په داخل کې پانګونې روحیه قوي کړي، یوه انګیزه ایجاد کړي که هغه په غټه کچوي او یا که په کوچنۍ لیول وي، باید د پانګونې یوه روحیه رامنځته کړي موجوده نظام. او که چیرې پانګونه کې مشکل وي نشي کولای، همدا مسؤلین باید هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي، قراردادونه ولري، وکولای شي چې د هغوی قراردادونو پر بنیاد په متواتر ډول او په منظم ډول داخلي بازارونه هغه د خوراکي توکو نه مجبور کړی شي. این دا مسئولیت حاکم نظام ترجیح کیږي چې دوی په همدې امکاناتو کې چې دوی په لاس کې دي د هغې نه دوی کولی شي یوه اعظمي استفاده وکړی شي. خو دې استفادې دپاره دوی په کار دي چې مسلکي خلک په اداراتو کې ځای په ځای کړي، د هغوی مشورو ته غوږ ونیسي، یوه مشترکه او د دوی سره په تفاهم یوه حل لاره را پیدا کړي چې یا په داخل کې پانګونې تشویق شي او یا دا چې د خارج نه په باثباته ډول د هیواد بازارونو ته مختلف ډوله توکي هغه چې خلک اړتیا لري هغه وارد کړی شي.
ډیره مننه صبري صاحب، یو لنډه دمه اخلو بیرته تاسو سره ګرځم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
د نن او وسیعت خبرونه لیدو او اوریدو ته بیا هم خراغ لست. خبرونه که دو ملمانه از رخش افیزی سب او سبری سب را سره دی. افیزی سب د افغانستان عایداتی سرچینو تا پا کتو څنګه که دیشی چې غذایی مسئولیت خلق ولری، مواد خوراکی ذخیره شي، د بعد ورځې د پاره یو څه په کار شي، غیر د دینه چې دغه روزانه د ژوند روان چې دا اوس روان دی، دا اوس خو واضح خبره ده چې سیاسي تغییرات او د روزانه ژوند یا ورځنی ژوند د خلکو مختل کړی دی، اقتصادي ستونزې او دای پیدا کړی دي. نو د اوږد مهال د پاره د خوراکي مسؤلیت د پاره تاسو د تجربه پاس از غوړ تاسو نه مشوره واخلو، البته عایداتي منابع ته د افغانستان په کتو ظرفیتونه ته په کتو چې صبری صاحب د کادرونو یادونه وکړه، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مخکې ما تاسو ته عرض وکړل چې اول خو باید دا یو مسؤلیت شتون ولري چې پوهان، متخصصین او ماهر کارګران او پانګوال زړه ښه کړي او خپل هیواد کې په ډېر شوق او ځواک سره لاړ شي. له نیکه مرغه اوس مهال هم اوسنی اقتصادی افغانستان د خصوصي سکتور په همت په ښه صورت چلیږي، مثلا تجارت جریان لري او دا د بخنه غواړم د تجارت د جاري ساتلو لپاره کم نه کم 40 میلیارد ډالر دوراني سرمایه ته ضرورت شته او دا پانګه د خصوصي سکتور لخوا برابر شوې دي او په دغه کې دا د سوداګریز او صنایع خونو رول هم ډیر ګټور ده، هغه ډیر فعال دي په دغه کله. بیا صنایع چې دي تقریبا شپږ زره مونږه کارخانی اوس مهال لرو چې او تعداد د برق د نشتون له امله په تب درېدلې دي او نور کار کوي. دا شپږ زره کارخانی هم که یو میلیون حد اقل دا اوسط ونیسو شپک میلیارد دلار کیږي دغه پانګونه. دا هم خصوصي سکتور د افغانستان کړی دی. او دوی زما له نظره اکانومی پاتریاتیست یا اقتصادي وطن پال خلک دي، وطن پرستان دي، چې په سید شرایطو کې هم په سخت شرایطو کې هم په خپل هیواد کې پاتې کیږي او خپل ځان او مال هلته وقف کړي دي. خو دلته باید حکومت ځینې وظایف ترسره کړي. یو وظیفه یې دغه دي چې اوس خو په رسمي نه ده پیژندل شوي او دا ډېر ستونزه رامنځته کوي، ځکه چې دا سوداګر او پانګوال د بین المللي مالي سیستم څخه بهر دي، د سویفت د سیستم څخه ګټه نشي پورته کولی، خپل پیسې نشي انتقالولی، د ټکنالوژي د رانیول لپاره په حواله خو نه کیږي چې د حوالې له لارې د صرافي له لارې موږ ټکنالوژي را ونیسو. نو په دې خاطر باندې اول ګام دغه دی چې هر حکومت چې په افغانستان کې دي باید بشپل د افغانستان د خلکو په استازیتوب په نړۍ کې وودنګي او د سوداګر او پانګوال او د عادي وګړو د منافعو څخه وکولی چې دفاع وکړي. او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان رسمي حکومت ولري. تر اوسه پورې سرپرست حکومت رسمیت نه لري او دا ډېر ستونزمن ده. په ملل متحد کې موږ نماینده نه لرو چې د بین المللي مرستو څخه ګټه پورته کړو. نو په دې خاطر باندې باید په دغه هکله اول ګام کې دا سیاسي بستر د جوړولو لپاره
مننه. ډیره مننه افیس صاحب. استاد صبری د وروستۍ پوښتنې په توګه چې وخت کم پاتې غواړي ستاسو نظر مو واخلو، د افغانستان عایداتي سرچینو ته پکاتو او د نړۍ البته با خبره ده د افغانستان دغه سوندونه چې د نړۍ په سطح طالبان سره مخ دي چې ورته افیس صاحب اشاره وکړه، ساسه وړاندیز څه ده چې خصوصي سکتور او خپل د افغانستان د عایداتي سرچینو نه په ګټه اخستنه او خصوصي سکتور څه کولای شي چې د افغان ولس سره مرسته وکړي؟ البته نړیوال بانک چې خپل دا وړاندیز کړی دی د اوږدمهاله پروژو، دوی د طالبانو د حکومت او نور مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ څه کولای شي چې البته دغه سیستم رامنځته کړي افغانستان کې؟ څومره امکان ګوري؟ ساس مشوره څه ده؟ فقط دیش ثانی وخت لرو بخی.
زما لنډوړندیز به په دې برخه کې دا کوي چې د افغانستان د داخلي فرصتونو نه اعظمي استفاده وشي. څه ډول چې بیلوا یادونه وکړي چې د خارج سره معاملات شاید بانکي ستوري ولري، نو د اوسني وضعیت د مهارولو د هغوی دپاره د یو حل پیدا کولو دپاره بهتره دا ده چې داخل کې هغه څه چې لري، هغه امکانات چې لري، هغه نه استفاده وشي. داخلي
امکانات نه استفاده وشي.
بله بله. یو د جملې نه د خصوصي سکتور تقویه ده،
چې هغه نه په کور ودان او سات صبري تاسو نه ډیره مننه کوم. کور ودان د دوړو قدر مون ملمنو حافظ صاحب او صبري صاحب نه د زړه لکومه مننه کوم چې په دې مهم بحث کې برخه واسه. درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا هم الله مال خو د پروګرامونو لیدونکو او اوریدونکو اوسې لا هم د امریکا غا خبرونه دوام لري.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه سلیمه شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په
I'm not afraid.